او ارزونې لپاره یو روختون ته لیږدول شوی او د پولیسو تر څار لاندې دی. پولیس وایي د دې پیښې په اړه څېړنې پیل کړې دي.
هیلو وړانګا رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ګرانو اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. تاسو د ډرامې په تیره برخه کې واوریدل چې ملالۍ د ژمي لپاره پوره تیاری نیولی و او تودې جامې اخیستې وې. دا چې د ژمي موسم دی نو موسمي ناروغۍ کله ناکله انسانان ځوروي. د موسم بدلون د طبیعت ځانګړنه ده. رښتیا دا ده چې طبیعت زموږ لارښود او استاد دی او موږ ته رازده کوي چې په څه ډول ځان له طبیعت سره ملګری کړو او د خپل طبیعت ساتنه وکړو، ځکه چې دا زموږ د ژوندانه یوه برخه ده او نشلیدونکې اړیکې سره لرو. نو دغه اړیکې سمې وپالئ. راشه چې زما د اوسیدونکو خبر واخلو چې پر څه بوخت دي.
اے وګلالی
څه وایې ملالی؟
زه راځه چې لوبې وکړو.
دادا درغلم،
ولې دې دومره ناوخته کړ؟
لږ کار مې و.
څه کار دی و؟
له پلار سره مې سبق ویلی.
ښه، دا خو به زم درځم، له مولوي صاحب نه به سبق وایم.
او خود رزا، نور ماشومان هم رزی.
اوهو، جاکرده و خاله دی مبارک شه.
خیری سی؟
نامی خدای دیوی، ده سوره خکلی دی.
مور من بایل چه خکلی در سرخ کاری؟
هو، دیر خکلی در سرخ کاری.
پلار من بایل چه سره دی جاکرده آغونده.
هی در طویلی، نروغه کی گم بنه؟
دام پلار ما تا په بازار که اخیستی دی.
قیمت خوبای نوی اخیستی؟
نه، ویلی چه پلیلام که مرزان او اخیستر.
شا شا، اوز با دی تو زمان پا کی خطی شی.
ملالی، رزا چه اوز نو لوبی وکو؟
سانا دا، خکوما لوبو وکو.
تو وایا، پا تال که اوزنگو که نواقی وادو کو.
رزا، نواقی با وادو کو.
سانا دا، سندره با مر سره وایو.
تی خوایه، خو کاشکی مو چنبام را وڑی وای.
نن خیر دای، بلا رزا بیا چنبام را وڑو.
گلالی، آغا شب سنه دی، چه دی خواته رزی؟
کومه ده؟ زخوی نبینم.
آغا ده چنان لونی ده دی خواتا.
خا خا اومیلی ده ده سمره پخاو را خیر پرده.
هو تلال ده پخاو را دوری کلو بیگی.
تسابه چه ده پیغاگو کم. شمسا، ای شمسا،
سوای گلالی،
رازه دلتا با لو بیو کو.
نا زستدائیم.
ده ولی ده سا پخاو را خیر پرده.
حال تا پخاو را کم لو بی کولی.
نور مشمانم در سرو.
هو
رازا، اوس بدل تا لوبی وکو.
گلالای خدا توایی در دل پاک زایده.
نا کور تزم، لگم تبا دا.
خیا بیا خو کور تلاشا، آرام باوکی.
چنار گلا، و چنار گلا،
چنار گل در جار شا، سوای کاکا خوشالا.
تلگ دل تراشا.
کاکا خوشالا، لگ صبر آتا وکا، چی دا یوالا پا دا غنمونی نی اخرم، بس بیا به در شما کنه.
ده غنم و نینه ده داروشا، حقا در سرکی ده بیا به دلتا اخری.
خدا کور دل غویر دکرا، خود از لو خوب در شم. خدا وایا چه خبرت ده؟
تو خو یو زل دلتا راشا، بیا به در تو هم چه چه خبره ده.
وایم پا پا کود چه ده برنو پا چو خوب در شما. داده مخیطا دی ولاریم، اوس را تا وایا چه چه تا دی را و گفتم.
ته دې مخامخ چمن ته وګوره.
مخامخ چمن ته؟ وای دا شکولې ژړی.
زه مورته حیران یم، شاوخوا څه شی لټوي، بیا کینی او ژاړي، بیا بیرته اخوا دیخوا ګرځي، بیا کینی او ژاړي او اوښکې پاکوي.
د ده دې کور له غلې ډک شي، چې دا به څه ور پېښوي؟
خدای دې خیر کړي، زما خو ډېر سخت زړه پې وخوږي ده.
کاکا خوشاله، که دې خوښه وي دلته به یې راوغواړو او در زنها بختنه با تریوکو.
سامه ده ورغکا.
آشقا، ای واشق گلا، تا توایم سوای چنار گلا، دلتا راشا کور دل غلیر دکشا، چه بیانت در پیخه ده؟
نه حال تا ده درزم، تراشا چه زما ورکا سره ولتاو.
خدا دادای د سرګو پر اب کې بازار شم
وایم زر راشه ګوندې ستا په برکت خپل ورکه را پیدا کو
کوټې نه غلی ډاک شه دادای ووایا صدر نه ورځ دي
چنار ګوله کولنګې چرګ را نه ورک دی
نو ته څه وایې چې دلته به راغلی وي
راغلی به نه وي زه وایم چې دلته به یا پخې پرتې وي او یا بډکې
وایم کور دې لغلی ډاک شه دا ته څه اوتې باوتې وایې هېڅ مې سر پې نه خلاصېږي
اوتې باوتې نه وایم وچې نارګولا اس نه چې مات مصیبت د خپل کولنګې چرګ وخې را باندې خوړلې وي
ښه ښه اوس مې سر پې خلاص شو ته وایې چې مات به ستا چرګ لا کړی وي او هغه به یې موږ ته حلال کړی وي
او که نه نه دې اوس مازغو کار وکړو هغه پیسې چې ما او تا او کاکا خوشحال ورکړي وي که نه هغه به یې پټې کړې وي
یاره که دا بد خو یې کړې وي بیا به یې زه هم خوښ شم
بس ته د چرګ نښې لټوه بیا زه پوهېږم او همت مصیبت
دغه دي د چرګ پخې پرتې دي خو ته یې وګوره چې دا ستا د کولنګي چرګ پخې دي او که نه
بس همدا زما د ځواني مرګ کولنګي چرګ پخې دي
وایم کور دې له غلۍ ډاک شه تا څه وپېژندې د نورو چرګانو پخې هم خو همداسې وي
زه پېژنم یو خو منګولې پیسې کړې وې او بله دا چې د سپېر سره پیسې نه وراچول
کور دې له غلۍ ډاک شه د سپینو زرو پای زیب خو پکې نه ښکاري
خو هغه به یې ترېنه ایستلی وي او غلا کړی به وي که نه سبا په ټول کلي کې ډنډوره غږوم ولاګې پرېږدمه
نو ډنډوره ته څه د پاره غږی
د دې لپاره چې کلیوال له همت مصیبت نه خپل حق راته واخلي او که یې راته ونه خست دا کله بیا تاسو ته پرېږدم او زما
څنګه د دیوال ته څنګ لګولې دی اوس ګیروي کوي ولې
چرپی ترورې نس مې درد کوي
وی ترور دې جوړ شه ته صبر چې منګه مې کېدم له کومې رئیسې د ناس خو دیږې زویا
لږ مخکې مې
وای دا خو قیم کوي نو کور ته ولې نه ځې چیک شه کور ته ځه زویا
کور ته تللم اخ دلته راغلم نور نشم تللی
وای جار جار ته صبر زه امید ته غکم امیده زویا وا امیده
څه وایې مورې دلته دننه په انګړ کې یم
زویا ته یو ځل دلته د باندې راووځه
ښه ده مورې دادی درغلم
ما خپل کور ته ما کور ته ویسی
مورې څه خبره ده
امیده زویا شمس مریض ده د قندی ګل زوی
څه مریضي ده
زویا ناسې به خوږېږي او قیم کوي
شمس ډېر په عذابي
امیده زویا زه خو وایم چې شمس په غیږ کې واخله او د دوی کور ته یوسه لږ زرکه
نه مورې زه وایم چې هلته به یې نه ور وړو
ولې زویا
داسې ده مورې چې دا څه موده مخکې د شمس پلار مریض شو اوس هم په کور کې دی او خلک یې پوښتنې ته ورځي که شمس په دې حال وویني ټوله کورنۍ به لا ورته خفه شي
امید لالا ما خپل کور ته ایسه
شمس ته مه خفه کېږه تا به داسې ځای ته ویسم چې زر ښه شي
نه ما خپل کور ته بوزه
شمسا تا ډاکټر ته وړو چې ډاکټر دې معاینه کړي مرض به دې معلوم شي دوا به درکړي ګل غوندې به ښه شي مورې داسې به وکړو چې شمس به دننه زموږ کره یوسو لږ آرام به وکړي که شمس د دوی کور ته یوسو مور او پلار به یې ډېر ورته خفه شي
سمه ده زویا شمس به دننه یوسو خو ستا مقصد دا ده چې ډاکټر به دلته پسې راولو
نه ډاکټر ورته نه راولو
ما خپل کور ته ویسی مور پسې مې خفه شوې یم
تا د خدای خرکې زه دې هم داسې یم لکه مور خاله دې جار شه امیده زویا
وایه مورې څه دې ویل
ته وایې چې ډاکټر نه راولو نو کور کې خو دارو درمل نشته دا به څنګه کېږي
دا سبا وکړو چې اوس به شمس دننه کور ته یوسو. زه به په خیالي پسې ورشم، هغه به هم را سره وي. شمس به به کلینیک ته یوسو چې معاینات یې وشي.
ښه کاکا خوشحاله، کور دې له غلې ډک شه. دادی د کلي میدانۍ ته خو راغلو، اوس ته امر کوه چې څه به خورو او څه به څکو.
چنار ګله، خبره دا ده چې اوس نو د عاشق څار کوه، هسې نه چې لیونتوب وکړي.
بېغمه اوسه، چې دا مازې ووینم لاسونه به یې ټینګ ونیسم، ډنګ ته به یې پرېنږدم.
هوښیاران وایي چې غوټه په لاس خلاصیږي، خولې ته یې حاجت نشته. د عاشق او همت خان تر منځ خبره به په پرده کې جوړه کړو.
کاکا خوشحاله، ته ښه وایې، کنه عاشق ملامت نه دی. زه خو وایم چې پرېږده، دایمت مصیبت دې لږ رسوا شي، بیا نو
مه کوه. چنار ګله، د یو انسان چې پرده پټه شي دا ښه ده.
نو دا خو دایمت مصیبت اول ځل نه دی. یو ځل مخکې هم نری وریجې ترې غلا کړې وې، او هغه دی عاشق خو راغی.
ای واشقه، پام کوه، پام کوه چې ډول ته ډنګ ورنه کې. حالات چې نارګوله ور منډه کا.
سمه ده. ای واشقه، ګوره چې ډول ونه وکې.
ګوره چې نارګوله، چې نږدې را نشي درته وایم. لرې شه، خوش به کلا. اقوا شه.
ای ای ګینه والو، ای تاسو ته وایم. ظالم عاشقه، دا دې غاښونه دي که دارې څوکې، کور دې نه غلی ډک شه. اخلا زما مرغه وای دې نه ته سنای کوي. وای ظالمه،
اول به درته ویل کړه چې نه به را نږدې کېږي، په خبره نه پوهېږې ته. خو
عاشقه، زولی درته غواړم، زه نه دې نیسم چې دا خبره ټول کلی ته مه کوه، زه یې درته حلوم.
خوشحاله ده، څه خبره ده چې عاشق یو ځل ډول وډګوه او اوس تاسو ورته سوال زارۍ کوئ؟
ملک صاحب حضرت خانه، ته یو ځل دلته نږدې راشه چې د عاشق په دعوا او دنګله دې خبر کړو.
ملک صاحب، له ما سره ډېر ظلم شوی دی، که تاسو کلیوال مې غمونه خورئ نو له دې کلي نه کډه پاروم، کډه.
او خدای به هر مشکل اسانه کړي، ته غم مه کوه، له تا سره به هیڅوک هم ظلم ونه کړي.
نه ملک صاحب، ما سره ظلم شوی دی، ظلم بالکل.
واشقه، کور دې له غلې ډک شه. خدا دی ملک صاحب، حضرت خان هم راغی او کاکا خوشحال هم دی، دوی به ساغه مفری.
ملک صاحب، تاسو راځئ چې دلته کینو، په سړه سینه به د عاشق په خبره ځانونه پوکو، او بیا به د روغې جوړې یوه مناسبه لاره ورته پیدا کړو. خوشحاله ګل، خبره دې وکړه، راځئ چې دلته کینو. ښه عاشقه، اوس د خپل خبره ملک صاحب ته وکړه.
کاکا خوشحال، له ډېره درده زما په خوله کې لاړه وچه ده، خبره ته ورته وکړه.
کور دې له غلې ډک شه. کاکا خوشحاله، عاشق ښه وایي، بسم الله کا، دا د آدم خان او درخانۍ نقل ورته تیر کا.
ملک صاحب، خبره دا ده چې ما چنارګل او عاشق یوه میله جوړه کړې وه، په دې کې مو همت خان هم را شریک کړه.
ښه، بیا څه وشول؟
بیا دا وشول چې همت خان زموږ په پیسو چرګ راوړه وه، او له هغه نه یې موږ ته ښوروا تیاره کړه.
ښه،
خدای دې همت خان ته هدایت وکړي. داسې ښکاري چې پیسې ځان ته وهلي، او عاشق وایي چې زما کولنګي چرګ ورک دی. داسې ښکاري چې همغه موږ ته حلال کړه.
همداسې ده ملک صاحب، زما د چرګ پخې او بڑا کې مې همدلته پیدا کړې، چې همدلته مصیبت موږ ته ښوروا پخوله.
نو تا د خپل چرګ پخې څنګه وپېژندې؟
پخې مې په رنګ پیسې کړې وې، او بله دا چې د سپینو زرو پیسې مې ور اچولی وو، هغه ترې غلا کړی دی.
ملک صاحب، د عاشق په خبرو کې ټکی دروغ هم نشته، رښتیا وایي.
احمد خان ښه کار نه دی کړی. داسې به وکړو چې زه خوشحال به دا خبره جوړه کړو، انشاءالله چې عاشق ته به خپل حق ورسیږي.
خیر وسی ملک صاحب، کور دې ودان.
شمسا بچو، څنګه یې؟
اوس لږ خیم.
نس خو به دې درد نه کوي؟
نه، ډېر درد نه کوي.
قیم نه کوي؟
نه.
فرزانه، مریضان څنګه دي؟
ډاکټر صاحب خالد ښه دي، بد نه دي.
شمس څنګه دی؟
شمس له پخوانه ښه دی.
ته صبر وکړه چې زه یې ګورم. شمسه بچه، ته د سترګې خلاصې که؟ آفرین، اوله خو به ښه شوی که نه؟
هو ډاکټر صاحب، ښه یم.
فرزانه، د شمس معاینات یې راوړي دي که نه؟
اوس به یې راوړي. هغه دی، ورور یې راغی.
خیالي څه دې وکړل؟ د شمس معاینات دې راوړل؟
هو ډاکټر صاحب، دا دې را مې وړل.
ته ماته راکړه چې زه یې وګورم.
ښه ده ډاکټر صاحب، دغه دي. دغه ډاکټر صاحب، دغه
دا د معایناتو نتیجه خو هماغه سې ده لکه څنګه چې ما فکر کاوه.
ډاکټر صاحب، مریضی خو باید سخته نه وي؟
چې به احتیاطي ورسره وشي. هر مریضی سخته ده، خو که احتیاط وشي بیا سختي مریضی هم جوړیږي.
نو ته څه وایې ډاکټر صاحب، څه مریضی ده؟
داسې ښکاري چې د شمس مریضی له ناپاکو اوبو او د ناپاکو خوړو له وجې ده. شمس بچو، کله خو به د ناپاکې اوبه نه څښلی؟
نه پوهېږم ډاکټر صاحب.
چیرته لوبې کوې؟
په کلي کې هلته د خړو اوبو یاله ده، د هغې تر څنګ لوبې کوو.
چې تږی شې، هغه خړې اوبه دې کله څښلي دي یا په کې لمبېدلی؟
هو، په کلي کې ډېر ماشومان په خاورو دوړو کې لوبېږي، د ویالې اوبه هم څښي.
فرزانې، کلیوال باید په دې باندې وپوهول شي چې ناپاکې اوبه، ناپاک خواړه او په ناپاکو ځایونو کې ګرځېدل د ناروغۍ سبب کیږي.
ډاکټر صاحب، زه به په کلي کې ښځو ته ووایم چې د ماشومانو روغتیا ته ډېر پام وکړي.
دا خو به ډېر ښه کار وشي. دا د ټولو صحیح کار کوونکو وظیفه ده چې خلکو ته د ښه صحت لارې چارې وښيي. خیالي وروره،
مهرباني ډاکټر صاحب، څه مو وایل؟
په دې خو وپوهېدې چې شمس ولې ناروغه شوی و؟
او ډاکټر صاحب، وپوهېدم. شمس په ناپاکه ځایونو کې لوبې کولې او ناپاکې اوبه یې څښلې دي.
هی شاباس، وروسته له دې به په شمس باندې پام کوئ چې د خپل صحت خیال وساتي.
سمه ده ډاکټر صاحب، په سترګو.
شمس بچو، ګوره چې بیا په ناپاکو ځایونو کې لوبې ونه کې، پاک خواړه خوره او پاکې اوبه څښه.
ښه ډاکټر صاحب.
خیالي، زه دوا درته لیکم، دا به شمس ته واخلې، دوا به نه قضا کوي او په ترتیب به یې خوري.
سمه ده ډاکټر صاحب، بس په خپل وخت به دوا ورکوو.
فرزانې، ته باید د کلي ښځې په دې وپوهوي چې پاکۍ او صفایي ته پام وکړي او خپل ماشومان له ناروغیو وساتي.
په سترګو ډاکټر صاحب.
همدغه مخامخ د همت خان کور دی.
ښه، ملک صاحب حضرت خانه، اوس ته ووایه چې څه وکړو.
خوشحاله، زه خو یم چې دروازه به یې ټک ټک کړو چې همت خان دلته راووځي، بیا به خبر ورسره یاد کړو.
زه وایم چې دننه په حجره کې به ورسره کینو او په پرده کې به پوکو.
خو دلته هم څوک نشته، چې دننه حجرې ته ورشو بیا به د چای تکلیف کوي.
یاره، د هوښیار سړي خو بلا واخلم. ګل خبره ده وکړه، بیخي مې په زړه ولګېده.
ښه نو چې داسې ده، زه به دروازه ټک ټک کړم.
خدای دې وکړي چې همت خان په کور کې وي.
څوک یې؟ دادا درغلم.
اوهو ملک صاحب، ته خوشحال کاکا دواړه ستړي مشئ.
کور دې ودان.
په عزت اوسې همت خانه.
خیرت خو به وي؟ څه پیښه خو به نه شي وي؟
خیر و خیرات دی، بس هسې مو له تا سره یوه مشوره کوله.
چې داسې ده، نو راځئ دننه حجرې ته بلاړ شو، یوه پیاله چای به مو څښو.
د چای د جارشم، همدلته له دروازې دیخوا به کینو او خبرې به وکړو.
خو دا خو ښه نه ده کنه چې دلته کینو، ولې په حجره کې نه کینو؟
خیر دی، څه له بل ځای خو مېلمانه نه یو راغلي. راځئ تاسو هم دلته کینئ.
راځه همت خانه، تم دلته کینه.
سمه ده. ښه ملک صاحب، اوس مو خبره وکړه، څه مو ویل؟
خوشحاله، خبره ورياده کړه.
همت خانه، ته ښکلی سړی، داسې به وکړو چې دا خبره به په پرده کې جوړه کړو چې نه ته بدنامه وي او نه عاشق خپه وي.
څنګه؟ د څه شي خبره؟ زما او د عاشق خو څه دعوه او دنګل هم نشته.
ګوره همته، اوښان به په بډه نه وهي، عاشق د هر شي ثبوت لري.
د څه شي ثبوت؟
چې تا یې کولنګي چرګ لا کړه، هغه پیسې دې هم ځان ته وهلي دي چې ما چنارګل او عاشق د چرګ لپاره درکړې وي.
خوشحال کاکا، دا خبره زه نه منم. عاشق د څه شي له مخې وایي چې ما یې کولنګي چرګ لا کړی دی؟
هلته چې موږ او تاسو میله کوله، لږ اخوا د خپل چرګ پښې پیدا کړې وې. ویلې چې ما د خپل چرګ پښې په رنګ رنګ کړې وې.
دغسې په بازار کې ډېر داسې چرګان شته چې پښې به په رنګ رنګ وي. نو
که د عاشق د چرګ پیسې ورنه کې، په ټول کلي کې به د سپکه بڼکه کې. اوس هم زمون خاطر وکړه، کنه ډولې وهه او ټول کلي ته اعلان کوه.
کلي ته ویل چې یا مې غم وخورئ، کنه دا ټول کلی در پرېږدم او بل ځای ته کډه وړم.
زه او خوشحال د دې لپاره راغلی یو چې ستا پرده وکړو او په کلي کې رسوا نه شي.
ملک صاحب، زه به پې فکر وکم.
په دې کې فکر مکر نه ځایږي. عاشق ته به یا داسې بل چرګ اخلي چې پې رضا شي، یا به د چرګ بایه ورکوې. او هو رښتیا، د چرګ په پښو کې د سپینو زرو دوه کړۍ هم وې چې هغه م عاشق ته ورسئ. په خبره پوه شوې؟
خوشحال کاکا، څنګه دې خیال دی؟ عاشق ته یو بل واده مو نه کوم. ما د چا چرګ مرګ نه دی خوړلی. عاشق ته ووایه چې لازې تر لندنه خلاص.
شبنم لوری لکه چې ستړی کړې.
نه ترورې، ستړی نه یم، خله چې د کور د ماشومانو لپاره خولۍ او ګلدوزي جامې جوړې کړم، ماشومان ورته خوشحالیږي.
په لاسونه دې برکت شه. ها دا د چای پیاله ورته وڅښه، دمه به دې جوړه کړي.
خیر یې سي ترورې، ځان دې په زحمت کړی دی.
نه لورې، دا څه زحمت دی، ته په کار بوخته وې. تیارې جوش اوبه وې، ایله چای مې پکې واچوو.
نام خدای دیوی، دا څومره ښه چای دې تیار کړی دی.
شبنم لورې، زه بختوره یم چې تا غوندې نګور لرم، د هر شي په قدر پوهېږي.
دا ستا غوندې د مهربانې خواښې له برکته په دې کور کې مې ډېر څه زده کړل.
چای په آرامه وڅښه، بیا به وروسته دا شیان وګنډې.
نه خیر دی، له چای هم خراب کوم او هم په ماشین باندې دا پاتې شیان ګنډم.
صدیقې، صدیقې، میلمانه منی؟
میلمانه د هر کله راشي، سترګې مې روښانه. نسرین ستړی مشې؟
ښه ده شي صدیقې. اوهو، سترګې دې روښانه، دا دې ګور خو دې راغلې ده کنه؟
خیر سي نسرین خورې، دا ډېر وخت نه وتللې، ما ویل یا زه لاړه شي.
نسرین ترورې، ستړی مشې.
شبنم، خدای دې د ښکلو بچو مور که، لمن دې زرغونه شه انشاءالله.
آمین. نسرین په خوله دې برکت شه، خدای دې دعاوې قبولې که.
ترورې، دلته دې بالښت ته کښېنه، دا پیاله هم در واخله.
ښه ده لورې، لکه چې په تیار دم شوي چای راغلم.
هو نوش جان دشه، صدیقه ترور مې تیار ایښولی و.
نام خدای دې شبنم، دا خولۍ او ګلدوزي جامې تا جوړې کړې دي؟
هو. نسرین ترورې، څنګه دي، خوښې دې شوې که نه؟
دا خو ډېرې ښکلې دي، خدای دې له بدو سترګو وساته. یو لاس د سرو دی، بل د سپینو.
دا یې په مهاجرت کې زده کړې دي. سنگین خوان به یې مرۍ، ریخم او تارونه ورته راوړل، ورته ویل به یې چې کسب زده که، پکارېږي.
شبنم بختوره ده چې د داسې ښه سړي مېرمنه ده. ګورئ که زما منئ، یو بل کار وکړئ.
ووایه نسرین ترورې، څه وکړو؟
دا ښکلي شیان به په کلي کې ډېر ښه خرچ شي، چې کلیوالې ښځې پرې خبرې شي، خپلو ماشومانو ته به یې درنه اخلي.
ته ښه وایې نسرین، په مهاجرت کې به هم شبنم ګلدوزي شوي شیان جوړول، خوان به یې په ښار کې خرڅول، د کور کار مو پې جوړ و.
خو اوس چې خپل وطن ته راغلی یاستئ، دلته یې هم جوړ کړئ، د کور سودا به پې اخلئ، که څنګه شبنم؟
ترورې، ډېره ګل خبره دې وکړه، ما ته خو یې جوړول آسانه دي، خو یو ځل به مونږ ټول مشوره پې وکړو.
کور دې نه غلی ډک شه چینارګله، دا څټه خو ډېره درنه ده. هوښیارانو رښتیا ویلي دي چې څټه پمله پورته کېږي.
او چنارګله، بیا څنګه له ځان سره بونګېږې؟
یاره منم دی عاشقه، شکر دی چې راغلې. ته راشه زوروره چې دا د غنمو بوجۍ د ژرندې تر دروازې یوسو.
په سترګو دغه ده ته راغلم. بابا، ته د غنمو بوجۍ ته خفه یې؟ ونیسه، د سترګو په رب کې به یې در سره واخلم.
وایم کور دې له غلې ډک شه. بسم الله که
سبا ده. بسم الله، ونیسه
دغسې. بس همدلته به کېږي.
ښه نو، تا د ښه دوست خبره وکړه. ودې ویل چې ښه دوست په بده ورځ کې پکارېږي. نو اوس به معلوم شي چې کاکا خوشحال او ملک حضرت خان زما د کلنګي چرګ غم خوړلی دی او که نه.
ښه ښه، کاکا خوشحال او ملک حضرت خان دې ما ته ورلېږلي، او ستا خبره به یې ورته کړې وي.
هو، خود مې ورلېږلي دي. هغه دي راغلل، اوس به یې احوال راوړی وي.
وایي غنم، خبره دې منم. یاره تکړه سړی، چې د همت مصیبت غوندې ساتمبه سړي سره دې دوا دې ځای ته ورسوله.
ته څه وایې؟ زما کولنګي چرکو څه خوچې ټپوس نه و چې زه به یې پوښتنه نه کوم.
کور دې له غلې ډک شه. ملک صاحب حضرت خان او کاکا خوشحال خو دادا یې راورسېدل. تاسې دې پیتاوي ته کښېنئ، خبرې وکئ، زه به په ژرنده کې غنم اوړه کوم.
بس بیخي مې خوښه ده، ته ورځه خپل کار دې کوه، ځه.
السلام علیکم.
وعلیکم ملک صاحب، ته او کاکا خوشحال دواړه ستړي مسئ.
کور ودان، ژوندی اوسئ.
مخوارېږي،
عاشقه لکه چې د کولنګي چرګ بانګونه دی اوس هم په غوږونو کې ازانګې کوي.
بس څه ووایم، همت مصیبت ته به خیرا نه کوم، بد به درته ښکاره شم.
عاشقه خیرا ښې نه وي، دعا ورته وکړه چې خدای هدایت ورته وکړي.
کاکا خوشاله، هغه یو متل دی که نه، وایي چې زړه ښه شي دعا وشي. چې کله همت مصیبت زما د کولنګي چرګ تاوان راکړي بیا به دعا ورته وکړم.
دا کار به وشي وسړیه، حق به حقدار ته ورسیږي. خو ته به یو کار کوې چې زمون خبره به منې.
ستاسو خبره به خود منم، خو زه یو شرط لرم.
ښه نو شرط دې څه دی؟
شرط مې دا دی چې همت مصیبت به یا د کولنګي چرګ تاوان راکوي یا به ښه کولنګي چرګ راته اخلي. رښتیا هغه د چرګ د پښو د سپینو زرو کړی هغه به اول راکوي.
دا خو به وشي، خو د ملک صاحب مقصد دا و چې ته به د همت خان پرده ساتې او چاته به نه وایي چې همت خان د کولنګي چرګ غلا کړو.
سمه ده، زه خو به خولې ته دوه پاوه کلپ واچوم. خو
څه؟
خو دا چې زما د کولنګي چرګ بانګونه زما ګاونډیان نه اوري نو دوی په خپله پوهېږي چې د عاشق کولنګي چرګ ګیدړ نه دی تختولی، مصیبت غلا کړی. او
خانو ګرانو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې شمس ناروغ شوی و او د ناروغۍ له امله دا و چې هغه په ناپاک ځای او ناپاکو اوبو کې لوبې کولې. تاسو پوهیږئ چې ککړې اوبه د بېلابېلو مکروبونو کور وي او دوی پکې ژوند کوي. کله چې ماشومان ککړو اوبو کې لوبې کوي نو دغه مکروبونه یې ناروغه کوي. نو د دې لپاره چې ماشومان مو تل روغ اوسي او ناروغه نشي، خپل ماشومان وپوهوي څو په ککړو ځایونو او ناپاکو اوبو کې لوبې ونه کړي. خو له ماشومانو هیڅکله د هغوی ماشومتوب مه اخلئ، ځکه چې ماشومتوب د ژوندانه تر ټولو خوږه دوره وي. ماشومانو ته وخت ورکړئ چې خپل ماشومتوب وکړي، ځکه خو زه وایم د ژوندانه په دې لوی سفر کې خپل ماشومتوب در سره وساتئ، ځکه له ماشومتوب نه پرته عمر نه حسابیږي. تربیه خات او آباد وسئ. روغتیا مو په برخه.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
دا آزادۍ رادیو د آزادۍ میلمه اوریدونکو ستړي مشي په دې هیله چې تاسو به راته روغ جوړ یاست. دا آزادۍ میلمه په بل پروګرام کې زه فریده سیال ستاسو قربانې. نن د آزادۍ میلمه په پروګرام کې له یو داسې ډیپلوماټ سره خبرې کوو چې کلونه کېږي په دې برخه کې کار کوي او له افغانستانه بهر دی. غوث جان باز نن په پروګرام کې زموږ میلمه دی. په پیل کې به ورنه وپوښتو چې دا د افغانستان د کومې سیمې اوسیدونکی دی او لومړنۍ زده کړې چیرته پیل کړې دي؟
ډېره مننه. هو بالکل، زه غوث جان باز یم، پیدا شوی په کابل کې یم. د کابل ښار په یو زړې منطقه کې چې کله پښته ورته وایي، او هلته که تاسو حتی د کابل لیدلی خامخا بېله شکه یوه تپه ده چې هغه تپه یو نظامی اډې غونډې ورته وایي یا سلاکوټ ورته وایي. څو دورو کې دا سلاکوټ و. د دغې تپې د کوله کشتې تپې په لمنه کې دغلته زمونږ کور و، او زه دغلته دنیا کې پیدا شوی یم. لومړنۍ زده کړې مې په کارتې پروان کې، بیا په کارتې ناو کې هغه تکمیل کړي دي. بیا وروسته لیسه مې یو لیسه وه چې پخوا نجات لیسه یې ورته ویلې، نجات انقلاب لیسه په نوم ونامېده، او هلته مې خپلې لیسه ختمه.
لږ یو څه زما کلیوال هم راووتلې، ځکه ما هم ټول عمر کار دی نو کې تېر کړی دا بیا مرکې نه وباسو. جنبا صاحب، د ښوونځي د لومړنۍ ورځې په اړه راته وایاست که ستاسې په یاد وي، یا دغې ورځې نه کومه خاطره لرئ؟ ځکه دا د خونځي نمړی ورځ داسې وي چې کله کله د چا نه هېرېږي. تاسې دغه نمړنۍ ورځ نو څه خاطره په یاد ده چې ښوونځي ته وړی وي درسونو کې څنګه وي په اولو وختونو کې؟
بالکل مې په یاد ده کارت پرون کې. البته چې ژوند خو نو مختلف خپل حالات لري، هغې ته نظم ډېر عمیق. زه اوله ورځ خپلې امې سره نفسجانې سره مکتب ته لاړم، یعنی هغې زه مکتب ته یوړم. او هغې وینې چې زمونږ معلمه حاجره جان نومېده، ډېره ډېر یو ښکلی انسان او ډېر مهربانه ښځه. نه پوهېږم چې اوس به چېرته اوسېږي، خو که په حیات کې اوسېږي سل کاله نور هم ژوندی اوسي. او جالبه دا وه چې هماغه اوله ورځ د حاجره جانه خو ښه روغبال او ډېر صمیمیت لکه خپلو اولادو غوندې یو د ریاضي سوال یې ټولو ته ورکړی و. ما ته هم چې دوه جمع دوه څوک کېږي، زما ډېر چورت وهي چې دوه جمع دوه به دا څوک کېږي. نه پوهېږم چې بیا مې ځواب ورکړه که نه. خو دول مې یادېږي چې اما مې عملته په مکتب کې چېرته راته منتظره وه. بیا بېرته لاړم، هغې ته مې وویل چې نن ما دوه جمع دوه یاد کړل.
د متوسطې نه چې ووتلې بیا لیسې ته چې لاړې، ښوونځي کې څنګه تکړه وې که نه وې؟ که تکړه وې، کوم مضمون مو ښه زده کېده؟ کوم مضمون سره مو علاقه وه؟
ولا ما دغه د مکتب نه، د ابتدایي مکتب نه را شروع تر همداسې پاستلم سمن چې د اجتماعي مضامینو سره مې علاقه ډېره زیاته وه، هغه که تاریخ و که جغرافیه و نور ورته مسائل و، نو هغه ته مې ډېر شوق و. تاسو به باور را نه شي، هغه وخت کې زه مکتب کې وم، کېدای شي نه به لیسې ته تللی وم، نو ډېر داسې کم هېوادونه وو چې ما به پایتختونه زده نه وو. د ټولو قارو د پنځه قارو او همداسې لوی دریابونه غرونه، ډېر د تاریخ سره علاقه درلوده، هم د خپل وطن هم د منطقې تاریخ سره. یا په لیسه کې موږ هلته یو جریدې دیواري به ورته ویلې، هغې سره مې هم همکاري درلوده. ځینې وختونه به مې څه لیکل، کوم مقاله به مې لیکله، د ما وخت نه چې ما شوق و. او بیا همدغه جریده د دیواري باعث شوه چې ما یو ورځپاڼه وه که هفته نامه وه په نوم د درفش جوانان، هغې سره مې همکاري کوله. غیر مستقیم خبریال مو نیم ځایونه راپورتاجونه ورته جوړول، لیکنې مې کولې هم په درش جوانان کې هم په آواز مجله کې، عرفان مجله کې، ځینو نورو مجلې کې هم ما داسې کوچني کوچني داستانونه چاپېدل. کمکیانو انیس و بخیه و کمکیانو انیس و هغې کې هم ځینې مقالې یا لنډ داستانونه لیکنې به مې کولې، هغه به نشلېدل. مقصد دغه چې ادبیاتو سره مې علاقه وه، تاریخ او اجتماعاتو سره.
جانباز صاحب، دغه نوې ځوانۍ او ځوانۍ ته چې هلکان ورسېږي، عموما خو په افغانستان کې داسې ده چې دوی کور ته ډېر جنګونه راوړي، بهر هلکانو سره په عادي خبره باندې جنجال کړی، کور ته جنګ راوړي، یا که هېڅ نه وي ګریوان شکېدلی وي راغلی وي کور ته، داسې کارونه خو نه کول ځوانۍ کې؟
داسې جنګي زه نه وم. واقعیت دا دی چې چا خبره کلنګي م نه وم، او دی درسو کې مکتبو کې کتابو کې جنگونه مې حتمن کړي دي، هېڅ شک نشته. خو بیا هم وایم چې داسې جنګي هلک یا ځوان زه نه وم چې زه مبتکر د جنګ اوسېږم، یا کوشش مې کوو چې ډډه وکړم، کوشش د کوم منازې نه یو رقم ته یو تسامح وکړم، ځان تېر کړم. البته هېڅکله د چا مضمون هم نه یم شوی چې چا را باندې کوم نوم ایښودلی یا چا داسې تمسخر کړی و چې کوم داسې به نه وم. یعنې کوشش مې کوو چې هغه چې پاسته بیا د ډیپلوماسي د اجازه ته راو او می دنګل کې د شي د ذاتن ما کې یو څه ډیپلوماسي به راکې وا چې کوشش نکوه دا ټوټوي چې کونځونه چې حالتونه د کم په تفاهم سره گذشت سره نه په تګې سره هموار کړ زنه په کوم څه ته نه پدې کې به موافق کوم یا به نه کوم هغه کوششونه نکول کوشش نکوه چې ډیرو
جان باز صاحب کدام را ته وایي د کانکور لپاره آمادګي پوهنتون ته بریالی کیدل او شوق مو څه و چې کوم پوهنځي ته لاړ شي؟
هغه وخت چې ما دولسم صنف خلاص و هغه وخت کانکور نه و کانکور نه و زه د دغې نه بچ شولم البته او ما د ماته یو چانس پرې پرسو چې ز شورې بخاري شورې ته راغلم او د څو میاشتو په کې لوړې زده کړې نه پرې ته راغلم نو تاسو کې په دې نه یې اړیکو کې وکړ او مونږه تقریبا اوله کتابونه چې ما دا ورته راولې شول او زه باید د فرانسې د څنګه د فرانسې په څنګه کې د افغان ډیپلوماټ شو دی په بهرنۍ چارو وزارت کې کار پیل کړی و نو بیا هغه حکومت ورته ستنه چې هغه حالات سره مخامخ شو چې ټول ته معلومه ده افغانستان کې کورنۍ جګړې را پیل شوې او ما ورسره کړی چې بیرته وطن ته
جان باز صاحب تاسو د ډاکټر صاحب نجیب د وخت یادونه وکړه ځینې پخانی کسان په ځنګل ډول هغوی چې په پوز کې و په شوروي کې زده کړې کړې دي خو دوی کله چې د کابل کیسې کوي تاسو چې کابل کې درس ویلې دی کابل ډیر ښه انځورې یو ډیر ښه تصویر د کابل نه وړاندې کوي تاسو هغه مهال کابل کې وایي دلته مو مکتب ویلې دی تاسو د کابل په اړه وایست کابل څنګه ځای و
ولادت نشم یو سپورتره مو کړی د دې ورته ځواب نشم ویلی او لارم کې خاطرو ته کابل یو څه د کوچنۍ هم کوم چا ویلی و چې کابل یو ملکوتي ښار کابل مخکې د کودتا د څاوند کودتا نه زه هم دی یو نظامی افسر اولاد یم لازمته وه پر سب دورانو نا کابل یعنی دا یو لوی خار نو دا یو خارو چې مثلا د تیلا کو یا پنځلا کو وګورو د پاره چې په نظر کې نیول شو او دا هم دغه خلکو د پاره کې دی چې هغه خدمات چې یو خار به ولري البته د افغانستان کوم مترقی هیواد نو کوم پرمختللی هیواد نو کوم صنعتي هیواد نو خو چې ډېرې ښې توسیې په حالت کې وو افغانستان ته چې ډېر ښه پرمختللی صنعتي توسیه یافته هیواد شي ولې کله په راتلونکو شلو کالو کې شهید داود خان او علي احمد خورم د هغوی د اقتصاد او د پلان وزیر کابل لپاره د کابل لوی ښار د پاره لوی پروګرامونه د وګړو شمول د دغه پدیر بنایي د ننګرهار سره کانالیزاسیون نور شان ټول پارکونه د خسره کونه معاصر سره کونه په نظر کې نیول شوی خو متاسفانه چې د ساوند کوټا سره کې شان اړین شو او داخلي جنگ مشروع شو په افغانستان کې د شوروي اتحاد درغل وشو په افغانستان خو به په بل تشریح شو استاد سو پختنی ته کابل کولایخه آل فرحات دریا یو سندره به شوای درختان عکاسی پیرادار کابل بود او غایتا دا واقعیت دی چون فرحات دریا اگر شده اگر پا کندوش که دیگه لیت خو په دې کوښنواله کې راغلی کابل ته یعنی تقریبا کابل شوی دی دا رښتیا وایي دا د میدان هوایي نه راشروع خلجان تر چارهیې ساتامه پورې یا همدغه چې تر چارهیې پښتونستانه پورې دغه ټول دواړه خواوې د عکاسیو موزیم قندریانې غوندې ویلي یو درختې دی ونې او په دې پسرلي کې به دې ونو یو رقم بوی درلوده یو رقم عطر به هر خوا په خپورو چې یعنی تاسو په ژوند نه خوند اخیسته، تاسو پوهېدئ چې دا کابل څومره ښایسته دی. کابل کې تاسو یو پیرهدار نه درلود، همدغه عکاسي ونې د کابل پیرهدار وروستیا سره چا چا سره غرض نه کوو، یو باعزته خلک و. همداسې بیا دا عکاسي په شارینو کې وي، په تمنی کې وي، په اطلاع کې وي، په کارتي چار کې وي، د چینو خواته، کوټې زنګي خواته، نن یادېږي د کارتیناو شاشویک خواته به څومره وو که به نه وو، هلته کېدای شي نورې ونې به وي. خو د عکاسۍ معمولا عمدتا په دغه منطقه کې چې مې وویلې، حتی کارتی پروان کې کمې دي، په کلی فتلا کې، شارناو کې، ګلدشته کې، دغه د میدان جاده کې، تر مرکزه وزیر اکبر خان کې دي، ځای کې عکاسۍ ډېرې زیاتې.
جانبا صاحب، کله چې دا دومره ښایسته کابل و، تاسو زده کړو لپاره لاړې مسکو ته، کله چې بیا تغییرات راغلل، تحولات راغلل، ډاکټر نجیب پاچایي ړنګ شوه او په افغانستان کې داخلي جنګونه پیل شول، تاسو په پردیسۍ کې څومره د وطن ارمان کولو، او په دې اړه راته ووایئ چې هلته په مسکو کې ژوند کول څنګه و، کابل خالیګه پوره کوله کنه؟
د وطن خالیګه خو فرزان هیڅ یې نشي پوره کولی. وطن همدغسې چې زه بېږم، موږ لږ زره داسې پارادوکسي خلک هستو، دا موږ افغانان د وطن سره ډېره لیوانۍ مینه لرو، خو وطن ولې داسې خراب دی کنه؟ په هر حال طبعا چې په جلا وطني کې، په خارج کې، په بهر کې تماخا چې مینه وطن سره، خپلې زادګاه سره، لا نور هم زیاتېږي، تشدیدېږي، او ته همیشه په دې فکر کې یې چې د کوم ځای د چا زوی، کوم فرهنګ سره تړاو لري، کوم تاریخ سره تړاو لري. کله چې ته د خپل هېواد نه لرې اوسېږي، دا شیان ډېر ستا په ذهن کې نورم حقي تقلیه کېږي، او ته همیشه په دې فکر کې. او کابل او افغانستان زما د ذهن یو لازم بیل نه و، چې تا نه و، ډېره سخته وه، خو انتخاب نه و. او موږ او ما ته ورته محصلین مجبور وو، څه یو چې دا تلالل غربي هېواد و، د استرالیا، کانادا، امریکا ته، نوپلان اروپا ته. خو زه یو په ترتیب هلته پاتې شوم، ځکه چې ما هلته واده وکړ او زما لور دنیا ته راغله، او نو زه هلته پاتې شوم. بیا ریلیشن چې زه یوازینی او لومړنی افغان وم چې په سروي اتحاد کې یا په روسیه کې وکیل د مدافع شو، تقریبا دیارلس کاله زه وکیل د مدافع وم. په 2001 کال کې بیرته راغلم د بهرنیو چارو وزارت ته، خو افغان سفارت کې په مسکو هلته په حیث د حقوقي مشاور مې کار کوو، په کونسلي پانګه کې. تر 2011 بیا لاړم افغانستان ته، هلته په دفتاد سره د ادارې د مبارزې په اداره کې رئیس ته ثبت او رسیدګي په دوره یې هوا دغه ریاست د هغې رئیس شو، تقریبا دیارلس میاشتې شاوخوا هلته. بیا بیرته وزارت خارجه ته راغلم، همه سفارت کې مې بیا کار کوو. داسې ژوند داسې یو چرخ یې وخوړ چې زه مصروف وم په کار، او دا ښه وو چې مصروف وم، او په شدت مصروف وم، او دی راته دغه زمینه مفایده وله چې ډېر هغه نه شم، دلاوطني نه ډېر رنج ونه وینم، گرچه ذهن میں ہمیشہ بندی مصروف ہو چھے وطن پسند کی وطن تو پسند زو ظاہر شیوا کو تو طول کرتا.
جان باسب کستا سے شخصی جوان تھرا شو چورو نیا اس مکورنی چر تدا و دا چی وادا مکڑای دا چو مشمان لرے
خدا بلند خوب ما مستم یو اشانا ہو کرم بلند خبالی ناخوال لری متاسفانا چی مامور وفات شو، کله چې اوه کاله عمر درلوده، او دا هغه وخت چې زه مکتب ته ورغلم، هغه وخت په پارک کې مې توقف هم وکړ، په همدې چې مامور ډېر پخوا وفات شو وروست بیا پلار می خانه منصبدار هغه د تور کو د تاسو ری توافق نه درلود تسلیم نشو تاسو خانه شه ده هغه وخت زمامداران او خو شهید شو تسلیم نشو او خپل کما کته شو دراکت د لیواو نه نه یو ما کته شار کې هغه کو د تاسو نه تسلیم نشو او زما پلار هغه وخت کې د امریکې په هم کمانډان او هم رئیس ارکان نو هغه د ملګرو سره شهید کړ تاسو خانه داسې کیسې وشوې په افغانستان کښې نو ټول راغلي دي چون تاسو پوښتنه وکړه مریاد که نو د دې باره کښې اکثره نه راځي خیر ژوند هو نو چون پاتې شولو که نه ما د همدغه د روسیې اتباو سره د یو سره واده وکړه بند دیارلس کاله ژوند وکړه زه یو لور لرم چې اوس دېرش کلنه ده په یونان کښې ژوند کوي خپل د ژوند شریک سره نو بل اولاد زه نه لرم او متاسفانه چې بهرنۍ مېرمنې سره ما ونه شو کړی چې تر اخره پاتې شم دغه کېدی شي فرهنګي اختلافونه به و یا څه شی مؤثر ژوند تر اخره ونه شو نو دا بله یو خور لرم چې په بلجیم کښې ده یو ورور مې دی په انګلستان کښې دی یو بل ورور مې دی په
جانباز صاحب که په دې اړه راته ووایي چې کور کارونو کښې څنګه یې اشپزي څه دي زده دي دا چې مسافري وکړې ده حتما په دې برخه کښې بلد یاست که زده مو ده څهښه پخولی شي ښه ټکې ته
اشاره وکړه هغه وخت چې محصل وم بېل شکه چې هر شه مې پخول بیا وروسته چې مې واده وکړه خو دې کار کښې ډېر مصروف شوم او تقریبا ما کور کښې ډوډۍ نه خوړم یعنې شخصا ما او چون مېرمن مې اروپایي نژاده وه نو هغې هم چندان زیات علاقه مندي نو اگر چې ډېر ښه پخلی یې کوه دې کښې شک نشته باید دا یاده کړم خو هغه هم چون هغې هم کار کوه نو موږ کله کله یو ځای کومه ریسیپي به م راواخېسته بیا ډېرې ځای به م جوړولې افغاني اروپایي زه تقریبا هر شی کولی شم چې پاخه کړم خو د کیفیت جوابګو نه یې چې څومره به دا مزهدار وي با کیفیته به وي خوندورې به وي د دې واده چا ته نه ورکوم خو دا چې ټول به ماړه وي د نیکي شک نه لرم
یوازې دومره ضمانت یې کوئ چې قواره به یې ښایسته وي خو دا چې مزه لري که نه لري په دې اړه
بلکل تیره به بده نه وي هو دا چې څومره خوندور به وي څومره په کښې به مالګه او مصاله مراعته شوي اوسېږي تر کمه بریده به دا سم پاخه شوي اوسېږي څه نه شم ویلې خو کوشش کوم چون ما کتابي مې زده کړي دي ډېر شیان ګورم څو درکې مثلا یو شی جوش وخوري څوم درکې نه بیا تم پاتې شي بیا بلاخره دا کاسه خوراک ته ماده شي د ټول شیان په هغه کاغذ دروې مې ښي یاد
جانباز صاحب دغه عمر عمر چې تاسې په مسافرۍ کښې تېر کړی دی او مکتب دوره مو په افغانستان کښې وه او د ژوند لوړې ژورې مو کتلې دي داسې کومه خوږه خاطره هم پکښې شته ده چې تل ستاسې په ذهن کښې پاتې وي
او والله یو شی خو مې ډېر پردېږي چې ما به دا مېرمن ته ویلې ما چې زما لور چې کله پیدا شي هغه به د دنیا د ټولو نجونو نه ښایسته اوسېږي او هغه به ما ته ډېره ورته اوسي بیا جالبه دا وه چې کله چې زما لور پیدا شوه سره د دې چې هغه اوله ورځ لږ مشکل اوسېږي دا مورګانو ته زما مېرمن شپږم منزل کښې وه چې لور یې راته نیولې وایي هو ستا کاپي ده او زه باور لرم چې دا به د ټولو دنیا د نجونو نه ښایسته اوسي اوس ویلی شم چې همداسې ده زما لور ډېره ښایسته ده نامخ ده
خدای دې درته ژوندی لري جانباز صاحب په وروستیو کښې هم که راته ووایي تاسې د سیاست په ډګر کښې کار کړی دی په دې برخه کښې مو هڅې کړي دي هلې ځلې مو کړي دي دا چې اوس پر افغانستان طالبانو واکمن دي، تاسې د افغانستان راتلونکی څنګه ګورئ؟ او هغه ځوانان چې کار کوي فلحال په افغانستان کې دي که زده کړې کوي، هغوی ته د یو چا په صفت باندې چې ډېره تجربه لري د سیاست په برخه کې څه مشوره ورکوئ؟
زه باور لرم او هم امید لرم چې دغه وضعیت په افغانستان کې تر ډېره بریده دوام پیدا نه کړي. افغانستان یو ډېر لوی تاریخ لري. افغانستان یو تاریخي دولت دی. افغانستان په بین ملي اړیکو کې ډېره لویه ونډه درلوده او دې امید زه لا هم لرم چې هغه پشنری چې هغه والیتوب د افغانستان لا تر اوسه ختم نه دی او افغانستان به لا نور هم ځلیږي په بین ملي نړیوالو اړیکو کې. البته نن ډېر پات وضعیت مخ دی. افغانستان ډېر لوی سیاسي، نظامي، امنیتي، اقتصادي بحران او کړکېچ سره افغانستان مخ دی. خو درز دی زه باور لرم چې افغانستان د دې کړکېچ نه راوځي. افغانستان باندې څو ځلي داسې حالاتونه راغلي دي. نن کېدای شي دا به د بدترینو حالاتو شي. خو دغو حاکمو خلکو زما یو غږ دی چې ای خلکو، که تاسې افغانان هستئ زور مې دا طالبان دي او دغې خاورې ته متحد هستئ، دا خاوره د منځه مه وړئ. د دې خاورې تاریخ مسخه کوئ مه، د دې خاورې تاریخ، فرهنګ، ارزښتونه مسخه کوئ مه. د دې خاورو، د دې خاورې خویندو میندو سره بې حرمتي مه کوئ. دا خلک پرېږدئ چې تحصیل وکړي، ځان او تعمیره د بل چا مه کوئ، وابستګي مه کوئ، نورو پسې ځان تلل دې نه مخنیوی وکړئ. راشئ افغانانو سره مذاکرات وکړئ. که تاسو رښتیا سره د غاصبینو او د فاسدینو خلاف استئ، موږ هم هغه غاصبین او فاسدین مه پرېږدئ. خو افغانان ډېر لوستي خلک لري، افغانان ډېر پرمختللي خلک لري، ډېر مسلکي خلک لري. اضافه د 50% د افغانستان خلک دا زموږ خویندې میندې. تاسو نشه کولی چې دوی په قدرت کې پاتې دوی ته په قدرت کې حاکمیت کې لاره ورنه کړي. اوس ما سره د افغانستان یوه خور، یوه لوستي خور ما سره مرکه کوي. تاسو په ټول حاکمیت کې یوه مېرمن په ذره بین لیدل کېږي. تاسو دومره بااستعداد او لوستي خلک ولې د ژوند نه محروم، ولې د حقوقو نه محروموئ؟ دا حق تاسو نه لري، نه اسلامي، نه انساني. او په ځوانانو مې پر یو ځان غږ دا دی چې اوس دې وخت رسېدلی دی چې بالاخره دوی جرات پیدا کړي، هم اخلاقي هم سیاسي اراده پیدا کړي، جرات پیدا کړي، منسجم شي، نور دغه زړو خلکو پسې ونه ګرځي، ځان ته نور شخصیتونه، بوتونه جوړ نه کړي، بوتان جوړ نه کړي. بس دی، خپله راپورته شي، یو نفر وټاکي، یو برنامه، یو تګلاره رامنځته کړي، لاړ شي، ځان مطرح کړي په جرات او داسې په ښه معنا د کلمې تعارضي خپل تبلیغات شروع کړي او خپل حق واخلي. دننه په افغانستان کې واخلي، په منطقه کې، په فرا منطقه کې. که تاسو منتظر اوسئ کې ځوانانو چې څوک به دا حق تاسو درکړي، دا طالب به تاسو ته حق درکړي، نه یې درکړي. طالب د صحنې نه ځي، نه نه که سبا وي، ځکه چې طالب د رشت د ادارې د مدیریت نه یو دولت نه لري. دوی غواړي یو عجیب و غریب تیوکراسي یا ملایزم یا روحانیزم په افغانستان کې راتبیشي چې هغه د تبیشیدو او د انتباق وړ نه دی. نو لاره تاسو ته پرانیستې ده، لاره تاسو ته پرانیستې ده. منسجم شئ، خپل یو حرکت رامنځته کړئ، خپل یو مشر وټاکئ او د افغانستان لپاره پروګرام وړاندې کړئ.
مخوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے مخوانت سرو سرو پیزوان غریبی داشن خاله سبر وکڑا خدای برا بلی دوران زما سخت ناچاری داشن خاله زما سخت ناچاری